السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصری او شنن هم لرو 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن دې درته وړاندې کوي
د شوال سیمو سیدونکو وای زر تر زره د خپل سیمو څا ولېګل شي په کراچۍ کې درې کسا په بیلابیل پیښو کې وجل شي او درې جو بل دي افغانستان وای د ټولو هغو وسله ور ډلو حل کړي کوي چې غواړي وسله پر ځمکه کېږدي او زه خبرونو تفصیل د کابل خیل بکه خیل او جاني خیل او مشرانوي حکومت د دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی د دې کبیلو مشرانو د یکشنبه پورزو بونو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاک اعلان شوی نو حکومت زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي د دوی په وینا د امدن یوازنې وسیلې په خپل سیمو کې پاخه شوي چلغوزي دي او که دوی ورستانه نشو نو ضایع به شي د بکه خیلو یو مشر ملک ګلباز خان نن مشال دوته ویل
حکیم بکا خیل جانی خیل کابل خیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازهات هم ورکړل شي ځکه چې د دوی میوا د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه په خوشوي دي چې هغه ضایع نشي
د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې لته ورو څه کم دوه کلونو رئیس د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې لکبلې تر لس لکه زیات خلک به کور کړل شوي په کراچۍ کې د چینایي وګړي په ګاډي چاودنه کې درې کسه جوړل شوي د ملیر سیمې د پولیسو مشر روانور نن رسنیو ته ویل چې نن سهار په ګلشن حدید سیمه کې یو چینی وګړی له خپل ډرایور سره په ګاډي کې روان و چې د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرې وشوه او دواړه سخت جوبل شو روانور زیاته ویل له پیښې ځای څخه یو خط اهم ترلاسه شوی چې پکې په سندۍ ژبه کې په بهر ملکیانو د نورو بریدونو دړکې ورکړل شوي د پیښې ذمواري وسله وای ډلې جماعت الاحرار منلې د یو بل خبر لمخې په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر درې مشکوکه وسلوال وژل شوي دي د کراچۍ ملیر ضلع د پولیسو مشر روانور بیګار سنیو ته ویل چې د ښار په قاعد آباد ګلشن بنیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر دغه درې مشکوکه غړي وژلي پولیس وایي چې له وژل شوو وسلوالو یې بارودي مواد او وسلې هم نیولي دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنو فعالان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کوي د فعالانو د یکشنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپل میرمن یو څه وهلی شي مظاهرېچیانو له حکومته غوښتنه وکړه چې دا کونسل دې ختم کړي د مظاهرې یو ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي جاوید غزي مشال ډوته ویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي د دې مطلب سړوت د اجازت ورکول دي چې د میرمنو بے عزتی وکي
د هغې وروسته ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې ویل خاوند خپل میرمن دومره وهلی شي چې د هغې هډونه مات نشي د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ټولو هغو وسله ور ډلو هرکلی کوي چې غواړي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن مشال دوته ویل چې مخالفین د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او په کار ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي نوموړی وایي ټولې هغه ډلې چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي برخلیک به یې د طالبانو د مشر ملا منصور په څیر وي دا په داسې حال کې ده چې اسوسیټډ پریس ورځپاڼې په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د طالبانو یوې جلا شوې ډلې ملا رسول له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده خو دې ډلې ویلي چې د اسلامي شریعت نافذېدل او له افغانستانه د ټولو بهرنیو قواو وتل غواړي مشال لډو ته وګستئ د هند ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکوي چې چیرې په 40 ساعتونو کې دغه ولایت اضافي سرتیری او هوایی ملاتړ ونه رسید نو لخکرګه ښار به سقوط وکړي کریم تلوایی د لخکرګه او مرکزی ولسوالیو د ساتنې په هدف باید تازه سرتیری ورسیږي له بلې خوا د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط چې نن مشال لډو ته ویل چې په تیرو دوه شپو کې د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې اتلس پولیسو د وسلوالو سره د مخامخ جګړې په ترڅ کې وژل شوي خو د هلمند د والی ویاند عمر زواک د افغان ځواکونو مرګ جوب لا تاییدوي خو د کرش میری په اړه یې معلومات نه دي ورکړي د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین زر تر زره په دار وځړول شي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو پالانو په هغه غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد یې جوړه کړې وه. نوموړي وویل وسلوال مخالفین د امنیتي ارګانونو هغه ځوانان وژني چې له هیواد او خلکو څخه دفاع کوي. بلغاریا د افغانانو په ګډون په لسګونه پناه غوښتونکي چې په یوه بار وړونکي ریلګاډي کې نیول شوي وو یونان ته ستانه کړل. په دغو پناه غوښتونکو کې چې پرون یونان ته لیږل شوي شپږ پنځوس افغانان پکې شامل دي. د اول وار دی چې بلغاریا یونان ته پناه غوښتونکي ستنوي. د شنبې په ورځ بیا د پناه غوښتونکو یوه بله ډله چې د شام او عراق څلوېښت وګړي پکې وو ونیول شول او تمه کېږي هغوی وروسته ستانه کړی شي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر وویل دوی په دې ډول هغو انساني قاچاق وړونکو کوته چې له دغو غریبانانو ناوړه ګټه اخلي یو قوي پیغام ورکړو. عراقي پوځ وایي د داعش ډلې نه د فلوجه ښار بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي. د مشال ریډیو خبریالان وایي د فلوجه ښار په نیم یا ولسوالۍ کې نن د چاودنو او ډزو آوازونه اورېدل کېږي. سنی اکثریت فلوجه ښار چې د بغداد غرب ته په اویا کیلومتره کې پروت دی ویل کېږي شاوخوا پنځوس زره ولسي وګړي اوس هم پکې موجود دي. په فلوجه ښار د حملې خبرونه یوه ورځ وروسته له هغو راغلي چې عراقي پوځ ویلي د ښار نه یې ګیر چاپیره د ځواکونو ځای پر ځای کول سر ته رسولي. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم زو اسلام آباد ته له احمد الله د کرنسیو بای او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو پنځه روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او یو سلو پنځه روپۍ پنځه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو شپاړس روپۍ څلوېښت پیسې او یو سلو اوولس روپۍ. یو پاؤنډ یو سلو درې پنځوس روپۍ او یو سلو درې پنځوس روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ شپېته پیسې او اتیش روپۍ پنځه اویا پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ نوي پیسې او اتیش روپۍ پنځه پیسې. یو افغاني یو روپۍ درې پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات نه دیرش او کم نه کم ویش، په بنو کې به زیات نه زیات څلوېښت او کم نه کم پنځه ویش، او په کوټه کې به زیات نه زیات څلور دیرش او کم نه کم پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوره په بنو کې د بکاخیلو، جانیخیلو، قبلخیلو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې وغوښتل چې خپل سیمو ته دې پرېښودل شي.
آمی رکمتا دا عرض کی چه نیشتا بریدین اخپل زیتا ورساوا شاول دا مود آئی نیکاره نور خال باوخلی از دا دو مثال خمخاخ گورا.
په پاکستان کې د مدني ټولنو غړیوای اسلامي نظریاتي کونسل د خصو په وړاندې تعصب پالي، نو ځکه دې دا بې ګټې اداره ختم کړل شي. د نرخزی علی شاه وژنې وروسته نرخزیان وایي دوی دې هم د نور انسانانو په څیر وګڼل شي او برابر حقونه دې ورته ورکړل شي.
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم لوگوں کو کوئی اسپیشل رائٹ نہیں چاہیے، ہمیں ایکول رائٹ چاہیے، ہمیں بھی اپنے جیسے سمجھے.
اونیس پروگرام د سولی پلور کے بعد لانچو د ہوارول لپاره په جرګو خبري کو.
زمنګ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د ځوانو جانبونه مچلګا غسل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره سره. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان بکخیلو، جانیخیلو او قبل خیلو قومي مشرانو پرون په بانو کې په یوې جرګه کې ویل چې نه حکومت قبایلي بولي او نه هم په کډوالو کې شمیري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بنو ته ګټه شوي وو، خو چې اوس یې په خپلو پلرنیو کلو کې د چنغوزو میوه پخه شوي او دوی ستنېدل غواړي پوځ یې تک ته نه پرېږدي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
تیره ورز د بنو سر اړوند په بکاخیل منډی کې د یو لزر حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه چې پکې د کابل خیل جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوی ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او بل لوري ته په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي چې د ځنګلونو نه یې ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې څلوېښتي مشر حاجي التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلی شي.
برید مده مسجد سره دی، بل مده سدګي سره دی، بل مده بریم خیل سره دی، بل مده اونه د وزیر سره دی. امیر حکومت دا عرض کی چې مشتا بریدین خپل دې ته ورسوه شاول د مودای نیکاره نور خال په خلیا زده دو مثال خمخاخه غوړه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانه غړي او جاني خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ته د شوال نه راکډوال شو جاني خیل او بکا خیل قبیلو متاثره شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوري ته یې د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډېر بد اثر وغورځي.
حکومت سره مانی چې دا تحصیل کې دغه یو لزر ولایا بود د زونی خیل بکا خیل کوبل خیل کوبل خیل خو چونکه په شمالي وزیرستان کې دی زونی خیل بکا خیل غریبونو نه در په در باندې شریږي نه سو کای ډی پیس غوډي و نه سو کې خپل علاقې ته ورپېښ دی. د واخ حکومت کې امیر د مطالبه ده کی چې مشته د خپل وطن ته آزاد کی.
په دې موقعه د بکا خیل قبیله مشر او زیلی ممبر ملک ګلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل جانی خیل او بکا خیل زر تر زر خپل سیمه شوال ته واپس ولېږي.
کول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا یې چې کلیرنس شوی بیا دغه چې کوم بشندګون دی او کوم بکا خیل جانی خیل کابل خیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازهت هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه پوښ شوی دی چې هغه ضایع نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال د شمالي وزیرستان کابل خیل او ایف اربنو بکا خیل او جانی خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شو او دې نه وړاندې تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقه غیر سیمه ګڼلې شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
د دمه نه وړاندې تاسو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اوریدل چې د شمالي وزیرستان کډوال خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي، خو د خلک وایي چې پوځ یې تکته نه پرېږدي. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان د خلکو د دې تازه غوښتنو په اړه له مشال لیډیو ته سندي ویلي او اوس ورځو د یو بل ریپورت طرف ته. د پاکستان حکومت وایي د ډي این اې له ټیسټ وروستو تاییدوي چې یوه هفته وړاندې په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو شر ملا اختر منصور و. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو نه یوازې د ملا منصور وژنه تایید کړې، بلکې دغه په ځای یو بل مشرم ټاکلې دی. احمد الله نور حال را کوي.
پاکستان حکومت د روانې میاشتې په 28 نیټه د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وژنې پخلی کړی دی. د پاکستان داخله وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په ډرون برید کې وژل شوی د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور شناخت د هغې د ډي این اې ټیسټ د لارې کړی شوی دی. داخله وزارت تر مخه د ملا اختر منصور مړی ترلاسه کولو لپاره د هغوی یو خپل د پاکستان حکومت سره رابطه کړې وه او د هغه تن ډي این اې ټیسټ کولو وروسته معلومه شوه چې وژل شوی تن ملا اختر منصور دی. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وایي چې د ملا اختر منصور د اورور او یا د زوی د ډي این اې ټیسټ کولو وروسته پاکستان د نوموړي د وژنې تصدیق وکړو.
ډي این اې ټیسټ یا به د زوی او یا به د اورور دا وکاسان چې کوم دی دنا یکدم پته لګي د رشتہ دارای دی. خو داوی افغانستان نه غلو حاکی دي چې کوټه کې او چمن کې او سید عبد الله کې چرته او په دې ضرورت نو چې طالبانو منل چې دادې او امریکانو دې تصدیق وکړ نو کې خو نو سره غوډې لپاره نو پاتې
د ذکر دا چې پاکستان حکومت یو اونۍ ورستو د مولا اختر منصور د وجنې تصدیق کړي دي لدی وړاندې امریکا او د افغانستان حکومت د مولا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې د وجنې تصدیق کړي وو او طالبانو هم د تیر شروع په ورځ مولای هیبت الله اخونزاده خپل نوې مشر ټاکلی وو دې تر څنګه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز هم 13 اونۍ ویلی وو چې ټولې نخې په ډاګه کوي چې مولا اختر منصور وجلې شوی دی خو په سرکاري کچ د ډي ان ا راپور تر راتللو یې تصدیق نشي کولی د یادونه دا چې مولا اختر منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکلی شو چې کله د مولا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې پښپغو میاشتو کې د نن نه بعد ټولو شناختی کارډونو لسره جاچ اخستل کیږي بلخوا د هوا د مذهبي او سیاسي ګوندونو دریستې چې لوړان دي څخه په غیر د سبجې د لکونو پښتنو شناختی کارډونه بند کړل شوی دی او د حکومت د دې اعلان وروسته به داسې سرګندېږي چې د نورو پښتنو کارډونه به هم بند کړی شي چې له وجې به یې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي کچېرې غیر قانوني اسناد لرونکي خلک خپل اسناد په دوه میاشتو کې حکومت ته وسپاري نو پر ضد به یې ګامونه نه اخستل کیږي او له دوه میاشتو وروسته څوک ونیول شو نو د اوو کالو قید سزا به ورکړل کیږي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې په شپږو میاشتو کې دننه بعد د ټولو شناختي کارډونو له سره جاج اخستل کیږي. د داخله وزیر په دې بیان په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه اندېښنې لري او وایي چې د شناختي کارډونو جاج اخستو په بانه حکومت پښتانه زوروي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي
موجوده حکومت پښتون افغان مسلسل د بدنامه کولو عمل دوی روان کړی. د دوی وسه پښتون دښمني افغان دښمني د چودري نثار د نادراغه وشکاره کیږي. نو دوی غواړي دا د پنجاب واکداران چې د پښتانه شناختی کارډ نشي جوړ او پښتانه په عربونو کربونو په جدادونو پښتانه آباد او په کراچۍ او په پنجاب کې لري. دا دوی دا کوشش کوي دا جدادونه ودوی تور فاته شي او بیا تصدیق عمل هم د پښتانه د پاره دی. په دې کې به نادرا اوس د عربونو روپۍ رشوت خوري اخی.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې کله هم په ملک کې د مسلم لیگ نون حکومت راشي نو د پښتنو پر ضد کار کوي.
د مسلم لیگ د ګورنمنټ په دوران کې په دې درې کال کې چې پښتنو ته کوم مسایل او کوم مشکلات په شناختی کارت کې په پاسپورت کې جوړ شوی دي نو هغه ښکار خبره ده. لیکن نه پالیسی جوړی دی نه دا معاملې ختمول غواړي. په دې دوران کې چې اوس هغه مزید نور ویریفیکیشن کول غواړي چې دا مولا منصور د کارډ د ولی محمد په نوم جوړ شوی او دا هغه په اړه کې نور خلکو ته تکلیف ورکوي نو دا به کېدای تم چې دا به زموږ لپاره ډېر مشکل وي.
د ذکر دا چې د تیر شروع په ورځ چودري نثار علي خان د نادرا چارواکو ته هدایت کړو چې په دوه ورځو کې داسې یو کړنلار جوړ کړي چې د ملک د ټولو وګړو د شناختی کارډونو دوباره تصدیق وکړي او دا معلومه شي چې څومره غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه ترلاسه کړي دي. داخله وزیر دا حکم د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور سره د پاکستان شناختی کارت او پاسپورت د موجودګۍ وروسته پیدا شوی صورتحال پر رڼا کې جاری کړی وو. خود عوامي نشل ګوند ویان زاهد خان وایي
کله چې دا حکومت راغلی بدې کې څه شک نشته چې پښتانه په پنجاب کې دي که په کشمیر کې دي او که د پاکستان پاریسه کې دي د هغې شناختی کارت لګیا دي بلاکي او دا اوسه د یو ظلم جاتې روان دی. بدقسمتي نه دا د پنجابیانو حکومت ته دوی د پنجاب سوچ لري او دا کوم خبره چې دی افغانۍ دې دی ولا نه جوړی کړی ته پخپله ولا جوړ کړی دی تا چې کم لیډر وو رقم شناختی کارډ او پاسپورټ راشو دا څه معمولی خبره دا وسه عام کلر جوړ کړی نو خبره دا سیدا چې په دې جامه کې زمونږ د پښتنو اتصال نه کوي او دا شانت زمونږ سره راځنه او ذاته کیږي نو ګوره سبب دا چې حالات جوړ شي دا غي به ذمہ هم دا حکومت دی.
د دې ګوندونو د غښتنو په جواب کې د مسلم لیگ نون د شانګلې نه منتخب د قامي اسمبلی غړی عباد الله وایي چې حکومت صرف د غیر ملکیانو شناختی کارډونه منسوخ کول غواړي.
ویریفیکیشن دیو شي مونږ غواړو چې د افغانانو دیو شي یا د غیر ملکیانو دیو شي خو د پښتنو سره چې کوم خبره ده هغه ایٹ لیسټ کلیئر شي. د هغې دپاره یو اسټریټجي اوس دو جوړه کړې ده او انشاءالله هغې کې زما دا امید دی چې 100% پښتانه به د دې نه وځي. هغه کوم بلاک کې دي هغه ختمېږي. دا اوس چې کوم پراسس دو شروع کړی ده انشاءالله دا ټول مسایل به په دې کې حل شي.
یاد دې وي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتللو وروسته تر دې دمه د 2 لک نه زیات شناختي کارډونه منسوخ کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسوره د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پرون د غلطه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد مظاهره وکړه او د دوی وروسته پریکړه یې وغندله. مظاهرچیانو وویل چې د یادې ادارې دا وړاندیز چې سړی خپل ښځې یو سوهلی شي غیر انساني دی. د مدني ټولنو غړو له حکومته د دې ادارې د ختمولو غوښتنه هم کړې. محمد عمران پرې رپورټ لري.
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې وهلې او ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف خبره ده بلکې د سره به د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکام ریاست په توګه وشي. د دې مظاهره په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاز عمل غړي قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسلوں کے سامنے آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوید زنانو پاڑا خبری کی بلدا چی دارنگ بیانونه د ملک پی جنگلو پر ټول نړی کی خرابی. د زنانو حقونا د انسان حقونا دی او د انسان د حق ساتنا د انسانی حقونو نړیوالا اعلامیه کی. دا قسم بیانونه د انسانی حقونو د مفکوری نا
جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سندھ ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکی جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د دې خبرې ښکاره اعلان کړي چې په ملک زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د وهلو پاړه قانون جوړی؟
نقطه یې کې آپ
دا وایي اصل خبره ده چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته وده ورکړي. د دې مطلب سړو ته د اجازه ورکول دي چې د میرمنو بې عزتي وکړي او خپل غلامانې جوړې کړي کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکړي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
عورت او مرد دونو برابر کې هم.
د ذکر ده چې سورج وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپل میرمن دومره وهلی شي چې هډوکې ورله مات نه کی. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه یې د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ګرځولې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو، قانوني چارو ماهرینو اسلامي نظریاتي کونسل اغه وړاندیزونه غندلي دي چې د سړو لخوا په خپل مرمنو د تشدد کولو په حق کې ورکړي وو. د پارلمان غړي وايي د دې ادارې مشورې کوم قانوني حیثیت نه لري نو ځکه ډېر اهمیت نشته. خو سیډونکو وايي اسلامي نظریاتي کونسل د ځکه ام ختم کړل شي چې په ټولنه کې د ستونزو د حل پر ځای لا نور مشکلات پیدا کوي. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سوره د مخکي په دغه هیواد کې د خزو د حقونو او غوي سره د ټولنیز چلند په اړه د یو غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړې دي. په دغه کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپل خزا یو اندازه تشدد کولای شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسمه جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې. د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو سره ارزښت نوي او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو سو کامل هم نه کوي. خو زه یوه بله خبره کول غواړم او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی نو د هغې نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټه غړی جسټس افتخار چیما نمو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د خزو پاړه دا تازه تجویز بدوی د قانون برخه جوړوي او کنه. نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي ښاغلي چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ که وغواړو نو دغه تجاویز یا قومي کمیټې ته حواله کړو چې هغوی پرې بحث وکړي او یا به پرې خپله بحث وکړو. د دې نه علاوه د دغو تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خود عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې د کوم ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي. نو بیا موجوده پارلیمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
یو انتشار پھیلاؤں گی تو سوسائٹی کے چھ دے باندھے ڈبیٹ لگی بل چکم دادے چھ وقت ڈبیٹ کون چلا دے اگر پخلا وہی چھ دل باندھے اختلافات کی کاؤنسل بن نہ ہوں دا خو امپورٹنٹ ایشوز نہ
اسلامی نظریاتی کونسل په موجوده حالت کې په کال 1903 او یایم کې په دې مخه جوړ شوی چې دوی به په اسلامي حوالو او تحقیق سره حکومت ته دایین اسلامي کولو په مخه مشورې ورکوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
مشال لیډیو تاسور په کراچۍ کې پرون د بشري حقوقو د دغه خار نرخزیانو پرون د احتجاج په کولو سره وغوښتل چې په پیښور کې یوه هفته وړاندې وجل شوی نرخزی علیشا قاتل ته د سخت سزا ورکړل شي. پرون د پیښور پولیسو ویل چې د علیشا د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د کراچۍ د مدني ټولنو غړو له حکومت دا غوښتنه هم کړې چې نرخزیانو سره دې د تعلیم، روغتیا او روزګار په ورکړه کې تعصب او بې انصافي نه کوي. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د علیشا په یاد کې شوې دی غونډه کې نه یوازې د کراچۍ نرخزیانو بلکې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو غړو هم په ګڼشمېر کې ګډون وکړ. په دې موقع ګډونوالو ویل چې باید ټولنه هر یو کس ته د انسان په نظر وګوري او عزت ورکړي. په دغه دستور کې موجود یو نرخزی کامی چودري څوک چې یو غیر سرکاري تنظیم سره د ایډز رنز د مخنیوي پروګرام کې کار هم کوي. مشال ریډیو ته ویل چې دوی د ریاست یا د عام ولس نه کوم خصوصي پام نه غواړي بلکې دوی ته هم د عام انسان په نظر وکتل شي او باید پر ریاستی ادارو کې هم دوی ته لکه د نورو خلکو برخه ورکړي شي.
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم لوگوں کو کوئی اسپیشل رائٹ نہیں چاہیے، ہمیں ایکول رائٹ چاہیے، ہمیں بھی اپنے جیسے سمجھے.
مونږ دا وایو چې خدای ته وګوره، مونږ ته کوم خصوصي حق نه دی پکار، مونږ لکه د نورو خلکو یو شان حق واړو، مونږ د هم خلک د ځان پرنګ وګڼي، مونږ د دوی نه بدل نه یو، مونږ انصاف او په هر اداره کې بے توپیره قانون غواړو، هغه که تعلیم وي، کروغتون یا بل کومه سرکاري اداره چې روزګار ورکړي. په دغه دستور کې موجود د سن هاي کورٹ وکیل علی پیل اویل چې د علی شاه مرګ په ګولو د وشتون نه بلکې زمونږ په ټولنه کې موجود د هغه امتیازي سلوک نشوي د کوم چې هر نرخزه ښکار دی.
جب اس کی باڈی وہاں لائی گئی ٹریٹمنٹ کے لیے تو تعجب ہوا کہ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہیں.
دیوائی کله چې علی شاه روغتون تراوستل شو نو عجیبه خبره دادا چې ډاکټرانو دا پوښتنې شروع کړې چې دا نر دی یا خزا او کومې کوټې ته بوتلل پکار دي. زوایم مونږ له ژوند بچ کول پکار دي. بیا د پاکستان د آئین دفعه 25 دا وایي چې ټول انسانان برابر دي. که ټول برابر دي نو بیا په ملکی ادارو کې د هغوی سره یو رنگ سلوک ولې نشي کولای؟
ریاست کې اس کے اداروں میں ان کو ایکولی ٹریٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟
نتاشا سچی په یو سرکاري اداره کې کار کوي او د نرخزیانو د حقونو د سازمان غړې هم ده.
وای
میری صرف یہ پوزیٹیو چیز ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں میں فیس کر لیتی ہوں
سر مثبت خبر دادا چ تعلیم میں کڑے کچرت مات انصاف نہ ملاوی گی حل تز جگڑ ہوں مکم ولی ډیر نرخزیان داسشتا دمر تکڑ ندی چ د خپل حق لپارا جنگو کی لک سنگ چ د علی شاہ سره وشوا د هغه سره انصاف نه دی شوی منګولی دل او اوریدل چې خلکو د هغه پوری ملنډه کولی دا هر صد انسانیت په نوم یو تور داغ دی مونږ ته انصاف پکار دی د کومې ذمہ وار چې حکومت
انسانیت کے نام پہ ایک بہت بڑا دھپا ہے ہمیں جسٹس چاہیے اس کی ذمہ دار حکومت ہے
د ذکر دا چې په پېښور کې یوه ونې وړاندې علی شاه نومې نرخزې اته ډزه ویشتل شوی و او پولیس وایي چې د دې پېښې مرکزي ملزم فضل گجر یې د خالی په ورځ نیولی دی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او ریډونکو اوس په خبر کې د ماسیګر درې نیمې بجې کې دونکو دي د اسرار الله مومن نبلند خبرونه وورو
د کابل خیل بکه خیل او جانی خیل او مشران وای حکومت د دوی هم خپل سیمو ته استانه کړی د دې قبیلو مشرانو د یک شنبه پورز وبونو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې دوی سیمه شوال او وسلوالو پاک اعلان شوي نو حکومت یې زر تر زره د دوی د استنولو زمینه برابر کړي د پاکستان په وسط په شمالي وزستان کې له تیرو څخه کم دوه کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي په کراچۍ کې د چینایي وګړي په ګاډي چاودنه کې درې کسه ژوبل شوي د ملک سیمې د پولیسو مشر او انور نن رسنیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار په ګلشن حدید سیمه کې رامخته شوي راونور زیاته ویل له پېښې ځای څخه یو خط هم ترلاسه شوی چې پکې په سندۍ ژبه کې په بهر ملکیانو د نورو بریدونو دړکې ورکړل شوي د یو بل خبر لمخې د کراچۍ ملیر ضلع د پولیسو مشر بېګار رسنیو ته وویل چې په خار کې د القاعده برصغیر درې مشکوکه وسلوال وژل شوي د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ټولو هغو وسلوالو ډلو هرکلی کوي چې غواړي وسله پر ځمکه کیږدو د سولې له بهیر سره یو ځای شي د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن مشال ډوته وویل چې مخالفین د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی او په کار ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین زر تر زره په دار وځړول شي د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغه غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد یې جوړه کړې وه عراقي پوځ وایي د داعش ډلې نه د فلوجه ښار بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي خبریالان وایي د فلوجه ښار په نیم یا ولسوالۍ کې نن د چاودنو او ډزو آوازونه اورېدل کیږي سنی اکثریت ته فلوجه ښار چې د بغداد غرب ته په 70 کیلومتره کې پروت دی ویل کیږي شاوخوا 50,000 ولسي وګړي اوس هم پکې موجود دي او سعودي عرب په عراق کې د خپل مخالف ایران په مداخلت انتقاد کړی وایي دغلته کې د پوځیانو موجودګي ورته د منلو وړ نه ده دا خبره په جاده کې د سعودي عرب د بنو چارو وزیر له خپل برطانوي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې کړې
لند خبرونه د اسرار الله مومن نوورې د لوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې پاکستان سره ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4,500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي نو دا ځل هم د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي ادارې وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوې طوفان به راشي دریا اخري کلی کې اوس به قتل کیږي چې د ټیکسون په بدل کې حکومت ولسته سور کوي که حکومت ولسته د ځان او مال تحفظ تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي. د دې ترڅنګ دنیا ورځپاڼه خپل ادارېیې د کرپشن او د حکومت په کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړې چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي. د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسي مشرانو نه زیات ولس دی چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي. ادریا اخیری کې وایي د پاکستان د پستی غټه وجه امریت دی او بیا د دې نه غټه وجه دا ده چې د پاکستان ولس سم خلک نه ټاکي. حالانکه په پاکستان کې د ښه خلکو کمی نشته خو څوک یې مخکې راتګ ته نه پرېږدي او همدغه خلک په ملک کې ښه حکومت راوستی شي او د درغلو خاتمه کولی شي. او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابي نظام هم بدلول پکار دي نو هر به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن او درغلي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو اور بزنس سټانډرډ ډاٹ کام په پانی په خپل مقاله کې لیکلي چې لوی دي سو په ځانګړي توګه روپای ټولنې پاکستان ته ویلي دي چې د ملا منصور غوندي خطرناک سړی ته د سفر لپاره د اسناد د ورکړې پاړه دی وضاحت وکړي. بل په لو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه لیکلي چې پاکستان باید افغانان ونه زوروي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه شوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وي. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیز په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړی د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطره ډکې سخت دریځې شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټنډرډ لیکي لویدیز کدا خبره له پامه وغورځوله نو به بیوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسې په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوي یو غونډه ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان په خوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دي تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په 1300 ورځو کې په میډیټرین سمندرګي کې د سلګونو کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړې. یونیسیار وایي ویره لري چې په 1300 ورځو کې به په جلا پیښو کې له 100 زیات کډوال ډوب شوي وي. نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دا ویره شته چې په 1300 ورځو کې به شاوخوا 100 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلو تسامی پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا کډوال د کشتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. د نوموړي په وینا د پنځشنبه د ورځې په سهار یوه کښتۍ چې 1500 سپرلۍ پکې وي او د چهارشنبه په ورځې د لیبیا له لویدیز بندري ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی و ډوبه شوه. میرمن سامي وایي د کښتۍ ژغورل شویو کډوالو دوی ته ویلي د کښتۍ چې ټول 670 کډوال پکې وو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یوه بله کوچنۍ کښتۍ پسې تړلې وه او ځکه واوښته. د عیني شاهدانو په وینا د دې کښتۍ شاوخوا 15 سپرلیو ځانونه په لامبو د قاچاقبرانو کوچنۍ کښتۍ ته ژوندي ورسول. 90 کسان د ایټالیا سمندري ځواکونو وژغورل او د 15 کسانو مړي وموندل شول. له دې یوه ورځ مخکې یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 100 تنه سپرلۍ پکې وې او قاچاقبرانو د اروپا خواته روان کړي وو د ایټالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د ایټالیا سمندري ځواکونو د دې کښتۍ د ډوبېدو ویډیویي تصاویر په داسې حال کې چې دوی مرستې ته ور روان وو خپره کړل. د یونیچسیار ویاندې کارلو تسامي زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یوه بله پیښه کې له یوې ډوبې شوې کښتۍ څخه د 45 کسانو مړي وموندل شول، خو د راپورونو له مخې د دې کښتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دي موندل شوي. د ایټالیا جنوبي ټاپوګان د اکثرو هغو قاچاقبرانو وروستی منزل دی چې هره اونۍ کډوال د پیسو په بدل کې قاچاق کوي. له لیبیا او د منځني ختیځ له جګړه ځپلو هیوادونو څخه یو زیات شمیر کډوال د سوکاله ژوند په تمه لویدیځې اروپا ته ځي. د دې کډوالو لویه برخه تیر کال جرمني ومنله، خو د انګلا مرکل حکومت له کډوالو سره د خواخوږۍ له کبله له سختو کورنیو انتقادونو سره مخامخ شو.
د احمد تکل په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په تیرو سورسو کې په میډیټرینین سمندرګي کې د سلګونو کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړی دی. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ری او د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رایه راکولی شئ چې موږ خپلې خبرونې ستاسو لپاره نورې سمرا خېکړو. او اوس ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. ملک کالو خان بابا د پښتنو هغه یوسفزی سردار و چې د مغولو په خاصه توګه د اکبر بادشاه د لشکرو پر ضد جنګېدلی او په خپل ژوند کې د یوسفزو خاوره له مغولو آزاده ساتلې وه. کالو خان بابا قبر د ثوابې په کالو ډیر کلی کې دی، هم د غلطۍ اولادونه آباد دي. زم همکار زلان یوسفزی د کالو خان پاړه دا ریپورت جوړ کړی دی، راسه چې ورته غوږ شو.
د ثوابې کالو ډیر کلی فیض الزمان چې دا وخت د کالو خان بابا په ژوند او شخصیت باندې د کتاب لیکلو لپاره تحقیق کوي، وایي کالو خان د مغل اکبر بادشاہ په دور کې د یوسفزو سردار وو. نوموړی وایي چې مغل غوښتل چې د یوسفزو په خوره هم حکومت وکړي، خو یوسفزو تر پیړو پورې مغل په خپل خوره حکومت ته پرې نه خودل او د اکبر بادشاہ په دور کې کالو خان د مغلو پر ضد تر ټولو ستر مبارز وو. د خان گجو خان د وفات وروستو ملک مصری خان سلارزی او د هغه وروستو ملک کالو خان د یوسفزو مشري کوله او بیا د کالو خان وروستو د مشرۍ پیټي د ملک باکو خان په غاړه وو. د ثوابې کالو خان کلی یو مشر او د سیمې په تاریخ نظر ساتونکي ایډوکیټ اشفاق خان وایي
د کالو خان دلته اولاد نه پاتې شو، د پخپله دلته پاتې شوی دی. د دې نه پس د کالا ته تلل نو کالا کې هم د نوم د در په نوم باندې، بیا د کالو ډنډ ته تلل کالو ډنډ کې هلته د اوم د په نوم باندې کالو ډنډ دی. مختلف درې څلور ځای په ثوابې کې دسته کړی دن په کالو خان کې وته خلک کالو خان وی دی ځای ته د د په وجه په کالو ډنډ کې خلک غیزې ته کالو ډنډ وی په تلاندې کې بره او مېره دا بیا کالا در ورته وین عام د په نوم باندې دا او بیا یو بل ځای دی چې اغم مطلب دا د د پنوم د پسوابه کې کم اس کم د د پنوم باندې سلور کلی دي.
د ثوابې یو سپینګری قاضي سید الحق چې د پښتنو په تاریخ یې جوور نظر دی وایي چې کالو خان هغه پښتون مشر دی چې په تاریخ یې ټول پښتانه ویاړي او داسې پښتنو مشرانو ته د ټوکو نسبت کول د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
په چاغو د مغولو خلاف او خاص کر د اکبر بادشاہ خلاف ډیر جنگونو کې ساغسته ده چې کلا بیربل او افضل داغه نورتن چې کومو وای چې دینو د نیستو نابود کړی دي او دا ډیر لوی ننګیالی او بادر انسان وو. خدا داسې سړی نه و، دا ډیر نر جرنیل وو چې د مغولو باندې بچ دی نو لرزه تاری و په دلی کې چې دنه به خبر شو چې هغه را روان دی یا د عباسین نه راپورې وته. لکه څنګه چې خانګجو گجو خان بابا دغه شان دا یو سردار وو، لکه شیخ ملی چې و یا ملک احمد بابا چې و.
د خیبر پختونخوا د نهم جمعات د انګریزي د کتاب په 37مه صفحه د مغل اکبر باچا په صفت کې لیکلی شوی مضمون کې د کالو خان په اړه په سرکاري نصاب کې د نامناسبه الفاظو استعمال د پختون اولس او په خاصه توګه د ځوان کل غوساره پارولې ده او په ټولنیزو رسنو یې د خیبر پختونخوا په حکومت سخت نیوکې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه کې اوریدونکو نن په دې باس شوی دی چې د پښتنو جرګه څنګه په سوله ییز ډول د خلکو شخړې حلوي. دا خبرونه زمو همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده. نو راځي چې د سولې په لور خبرونه ته غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واورېدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو کنه دا کوم پیسې چې تا خوایل مچلګه نګدو مړوک دا سی چې بس جرګې کوم فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې. بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دوه لکه شو هغه هغه نو یت سړی ګوري کنه چې ته لانجه په څومره داسې شی دی لانجې ویلو څه ده نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا د مچلګه دا کچا و نه منله مچلګه به تلی وي ا مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګه مطلب نشته بس بیا صحیح ده او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورځ ټایم وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګه داخله کی چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلقونی سي یا نور دغه سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګه نه هغه بس بيخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوري.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبونو مچلګه اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده غټه مسله ده وړه مسله ده د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانب نه پوښتنه کیږي او کله چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت په هغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري څوک عام ته واک ورکوي څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اغوستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولې ایزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي، دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي، او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جینکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه یې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جینکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خو ورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې وویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسو وایئ چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا دپاره عفا وکړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی. دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکی چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دغه سره غي سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو خیالم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دینی نه قوم ده شاهین دا غیو دینی مرغیوم دا. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسی او هغه فیصله وکړي. د کینیډي یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی شراب مراب چې اوس کې دي کې دا ډېری. نو هغه وایي چې یاره تاسو دا خپله دا فیصله څنګه کوي؟ هغه ورته وایي چې یاره موږ خو دغسې بس کینو په ځمکه باندې ناست یو دایره کې او هغې کې نه بس داسې نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغې کې ورسو. دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او چې هلته کېناست نو بس دغسې په هغه ورځ باندې دس سره پنځه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو موږ خو چونکې غریبي ده نو زموږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره، خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي. نو که یو ډېر هغې زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي، نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګري لیبي خوا پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي، نو لابل خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په خو شیانو بدلی چې په خوا به تی دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک اسمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پرېکانو هغه بیانونه واورو، هغه کوم شي باندې چې تنازع ده هغه باندې خلک هغه ځای وویني، د تنازع هغه ځای وویني، یا ځمکه یا غر یا ونه، او بیا پکې تپوسونه وکړي مشران چې دا حق چا دی، د کوم ځای نه دی. نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هغه هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه باندې چې یاره دا د پلانکي حق دی، نو بیا پکېني فیصله خو په دې باندې کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي. دا ونه واک واخلي، د واک نه وروسته بیا مرګري کې دا مشران دغه کې عالم دوه وي، نو بیا د فیصله وکړي. ځکه بیا نه مني دا غې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی، یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق. اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سیکار چې رمز ده فیصله پکې مونږ کړی و، دا واک اختیار یې راکړی دی. دا پکې اوس پکې خلکو کنه لکه تعلیم مکتب یې نن سبا الحمدلله، نو لکه دستخط یې پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي، نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له بیا سره خپله قانوني کاروایي کړي نه مانی یو کړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي، پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني، نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي، خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي له لاسه ورکړي. د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري. د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ورول کېدونکي موضوعات مختلف وي، خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سوله ییز ډول حل شي. هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي.
فرض کم جانب فیصله ونه منله، د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کېږي، او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویل چې د هغې نه مچلګا اخیستل کېږي. که بیا کم جو فریق مخکې د جرګې فیصله ونه مني، نو هغه د پړه او ملامته دی، او هغه ورکړ شوې مچلګې د منځه ځي. آینده چې نور مشران راځي، هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي، بیا خو د دواړو فریقو فرض دی، یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کومه په هماغه زړه فیصله باندې، نوې فیصله باندې بیا واخلو. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی، هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي، او هماغه بیا که بله جرګه وي، نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
بیلو پتا سو باندې
بنگریا کلمہ ہگے پر